د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، 3 بجې د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی خبرونه واوري. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې له سبا جمعې څخه د یک شنبې تر ورځې پورې په ځینو سیندیزو حوزو کې سخت بارانونه اوري او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د هرات، غور، بادغیس، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګو، کابل او پروان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په بیان کې له هغو خلکو چې د دې سیندونو ته نږدې ژوند کوي غوښتنه شوې چې با خبر واوسي او د سیلاب د راوتلو پر مهال هغه خلک خبر کړي چې په کوزنیو سیمو کې ژوند کوي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د یوې دوه پوړیزې ودانۍ د نړېدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ اوو غړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو تن ټپي دی. د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکوي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یوه مور او شپږ ماشومان یې وژل شوي او د ماشومانو پلار ټپي دی. په خبر کې د پیښې علت نه دی ښودل شوی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او درنې واورې وشوې چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال له خپل روس سیال سره د کتنې پر مهال د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې ډګر جنرال محمد فرید له خپل سیال وسیلی اوزماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلي دي چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل لپاره خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې ومنله چې یو شمېر ایرانی چارواکو باندې بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمیر چارواکو به د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې لرلو له کبله بندیزونه لګوي. دا لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې په پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا د مرګونو اقداماتو په ترڅ کې وځپل شول. اروپایي ټولنې پر هغو ایرانی وګړو او ادارو جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې مرسته کړي. دا بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیران به نن رسمن لاسلیک کړي. په ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28مه د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اثارو پر وړاندې د ایراني ریال د رالوېدو له کبله په تهران کې پیل شول او وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدل. او د ایران د پارلمان رئیس له متحدو ایالاتونو سره مذاکرات رات کړل. ویل چې امریکا یوازې غواړي خپله اراده پر نورو تحمیل کړي. د امریکا ولسمشر پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران پر لور یوه لویه کشتۍ خوځېدلې او د اړتیا په صورت کې به خپل ماموریت په ډیر سرعت او تشدد سره ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران به ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف د امریکا سی این این تلویزیون ته وویل که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ترامپ یې غواړي. د ترامپ دې سخت خبرداری د ایراني چارواکو پراخ غبرګونونه وپارول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني د رنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به سبق مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شر اغلاس توایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو ته نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تل اوس کې ویل چې پیښ شوې وي یعنی تر 1500 نه زیات صلیبی جګړې هغه مر رامنځته شوې وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شو چې بیا د شهریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډیره مرسته وکړه. د شهر اوسیدونکو ته بروژوا ویل او چې د خپل بروژوا د شهري اوسیدونکو په معنا د شهري ژوند رامنځته شو. شهر چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و د پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شهر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شهري پراختیا رامنځته شوه ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سوال لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شهري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پچاهانو د ګڼ شمېر سرتیر په ګمارل سره یعنی ډېر زیات سرتیر یو ګمارل هغه منظم او دایمي لشکر ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځنګړې توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. په پایله کې بیا پچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه د همدغه په پایله کې پچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه بنیاز سوال یعنی نور هم هغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. په خپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه دوی بنیاز سوال د پچاهانو ځواک منیدل د دې عمل وګرځیدي چې د کلیسا په چاره کې هم لاسوهنه وکړي او په دې باندې وتوانیدل چې د پاپ د قدرت هغه کوم کړي چې هغه کوچنی او خپل پچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منستراتل په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول. ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منستراغل د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنۍ اروپאי هیواد نننی وزن نه درلوده یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشراف شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیرې ورانی او ویجاړې وې ځکه دغه جګړو سل کال دوام وکړ یعنی سل کال دغه جګړې هم داسې دمه درلوده چې سل کال وروسته به دغه جګړې آرام وسوله او په پایله کې فرانسویان د جندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالي توپ لاستراوي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت درامسته راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بنزانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونه توانید چې په پښو ودریږي او په واقعي د تل لپاره د لاس ورکی د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافان او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګری او شهري ژوند د لارې څخه د ډیرو تمونو د ډیر شتمنۍ خوندان سول. خدغه سیمایز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول وه. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړی وه. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه وه، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه وه. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربې هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا بورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه. همدغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی، او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو، فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلې. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه آسیا الویدی څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او د لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو د لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق له هده تر څنګ د آرام اوقیانوس په حق له خبر کړل. د دې تر څنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په اخري کلونو کې د مدیترانه په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیول سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانه په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه لیری واقع و. یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړی و د هغه برعکس، دغه نقطه ډیره لیری موقعیت درلوده. چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانېد چې افریقا د وچې د افریقا وچې د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله. او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دوی وتوانېد چې تیر سي، او دغه کشف ډیر مهم کشف و. ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دوی پورته کوي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي او دوی لاره نه پیدا کوي او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستف کولم او د هغه ملګری د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و د همغه ستونزو د زغملو څخه ورسته بیا په 1400 دنیوي کال کې دوی جزیره ته ورسېدل. کریستف کولم بیا په دې خیال و چې د هندستان یو جزیره ته رسیدلی دی، یعنی د فکر کوي چې د هندستان یو جزیره ته دوی رسیدلی دی او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، دا فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان و چې بیا د هسپانیا ته برت راوګرځیدي او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوی چې نیوي سمته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلې دي او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور و. چې بیا د کریستف کولم څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی و یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنې د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لویه وچه لومړی د کریستف کولم په واسطه کشفیږي، مګر د کریستف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلې او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کی هیله میومنی درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او از موږ او ستاسو د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوه. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانی سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګه موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې درونی بي فیصد خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد دونی بي فیصد خلک بیا د
عیسوی دین پیروان دي، یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک عیسوی دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او ترڅنګ ناوی ونی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادیږي، یعنی مخکې دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل، او په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې پنځوس کاله واکمنی وکړه، او په دغه پنځوس کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل پنځوس کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1200 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کېښو دی، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د څوارلسمې لوی، دا چې څوارلسمې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د پنځلسم لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو، او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېد. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځ ولاړې پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام راوسته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي، یا هغه د منځ یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځ ته لایسي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، کولای سي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي. ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسې درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، چې فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته، چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چې د ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1550 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان د هغه انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارس وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، دا چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایي پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه یې لري، او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صادرول، دا چې د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه ولسي جرګه ده، 455 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لاره. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لاره ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان به درې اصلي څنګه لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګه باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي، هغه باید د درو سره په توافق سره. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، کیږي. یعنی دا هم یو ډیر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي. دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانو باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي. یعنې په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد وشل سوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کوم مهمه صنایع په دغه هیواد کې استا، او دغه هیواد مغړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوګې کاری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوي. او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعری سوال ته خوب بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانځه د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله ده، پاغي کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه، په همغه لیسې کې تدریس کوم، او مضمون نو د ریاضي مضمون ده. البته شعر او شاعری سره بیا سره نه لري، خو سره دی هغه هم مضمون دی ریاضی مزامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی؟ د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوندزی نه فارغ شوی است او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوندزی کوم شاد زما عمر زیات دی، خوندزی نه فارغ شوم، بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم، نو پاره کې داخله خدمت کې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې، او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو 50.
ډېر ښه، یو 50 خو ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو 50 عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او پکې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا تنده ټول کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 د نورو ممالک تقریبا بیا سره مقایسه شي.
درخه ریاضی او ادبیات کړیدلې سه څومره ګټ کې لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل سره دا خو زمانه ما چې مطلق لپاره ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعری کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته نبیانو ریاضی سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي، یو انجینر هم شاعر کیدی شي. لکه خو مثال زر په دې کما چې موږ یې عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همدا سي اکثر ډاکټر صاحبان دي چې هغه مسلک طب دی ولې شاعری کوي. نو ریاضی سره به اړخ ونه لګي زدا منما شعر شاعری اور یې ماری مینې ماری احساس سره بیا شعر شاعری اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعری پیل کړی ده؟ کړیدلای صاحب
شاعری خو قدرتوی هم چې شوقه ډیر لسوه 15 کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسوه 15 کال را په دی خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه دا د وطن لريواله او دا غربت یو احساس تر پیدا کې مې تر ازه لیک لیکنه وکړه. نو اما مې د لګه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره. خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دا د ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښي وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپلی کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکما تا په مروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم تا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس چې ما یواني ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاف برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاف برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوشاله مې تکل سر
ډیراله ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا وريدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مزامین هم ستاسو شاعری رانغاړي.
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. شاعری زما واقعیت مې ویازه په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي. لکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي بیگه پیگه زیکری دی. اگر چی دغه کتاب خود ما لمره چاپ کتاب و یو سنیم گرده و یو سنیم هم پکی وی خوصاره ده غیر هم مورد کوشش میکره ده چه پکی هر فزیکم او طولین تا یا پیسته ده خپل ولستا دغه و داله ورانده کم.
ډیر له وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او ریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیئ؟
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم ومه نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړمه یو قالب کښې او هغې نه شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کو هر څه به رانه ګډوډ شو. نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کښې بلې زه شاوخوا تقریبا داسې د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کښې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه 22 کلونو په شاوخوا کښې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کښې په 1920 کښې تاسې ته به هم شاید یادي افغانستان کښې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی دا چې نه ښوونځی وو او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړې او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول؟
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسې ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم یې.
او نوري مو چې یاد کړه دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم هم راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کښې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر 12 پورې زما شاګرد و او د نیکه مرغه چې 12 ټولګي نګران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کښې و. ما به کله کله په سینف کښې په ټولګي کښې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې داسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنې آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نوروز ته یعنی اصطلاح ده چې شوله کملګره نه لکه شاګرد د ملګری په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده م سره مرکه کړې وه هم ماته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست له هغو سره راشه درشه لرئ په غونډو کې برخه اخلئ ډېره زیاته مننه
تکلیف هو او دا چې کله موږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې او ادبي ناستې به کولې یو نیم کره کتنې به کولې سره او په باخو غونډو کې به برخه سره اخستلې او بیا دلته یو په 1950 کال کې موږ یو مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم معلوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی د موږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وایځلو بلې و
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو ته په دې باندې څه چې تاسو یم چې لا شاد دروغ نه ویلي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا نه نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې دغه په فرهنګي غونډه کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل د وخت منته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت په خوندي کې هغه هم د موږ وجدان نه مانی چې شاګردانو حق یې تلف کړي او په فرهنګي غونډه کې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې برکت سره په تماس کې نه یم
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنه ولا تکل سره د خوږی امکان لري د خوږی امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللی حمزه بابا شاعري نه بی اندازې ډیر خوښی ده غنی بابا شاعري نه بی اندازې ډیر خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم دوه نه او واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نشم کولای فکر ته ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه او حتمان به یې ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات زما په شعر هم وي ولې نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای البته نورې پوښتنې هم شته هغه لای کړی د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي
مننه تکل سه بو ولنه یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه زده مخکم چې خدای وکړي دا ورېدم کوم را سره خوښ شي دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زړه دروغرو
مهرباني وکړئ
غزل داسې دی تکل سه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړي خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړي خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما پلور دا سکاگه واگه قتل مکوا زما پلور دا سکاگه واگه قتل مکوا کافر استرگ دی پما بانده تو بیم آتهی دیر لکموگا خوار اوزار پا محبت کی گردی دیر لکموگا خوار اوزار پا محبت کی گردی دیره د شلو پا شربت بانده روزی ماتهی راش زما تیاره تیاره جوان هم رنا ککنه راش زما تیاره تیاره جوان هم رنا ککنه دمخ جلوی دی تورتمونا تورشتی ماتهی ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نده تا محبت یاغی بازی کرو ملامت نده تا کریدل چه دستور د زمانه ماتهی تا کل سب پدیر بخن سر غزل لک شوخو
نه نه دیر عالی غزل و دیر زیاد تمنه نه چه تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدون کو سره قدرمن اوریدون کو تاسو دی ازادی میلمه دی زنگرو مرکو لره او ری
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کته سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي
تکل څه ډیره زیاته مننه عجیبه پښتنه را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول دې د اشلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لري پرته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم دې هم ډیرې وي او تقریبا د علمي کچه هم د موږ کمزوري وه ځکه چې موږ پایلم سنگار شوی خلق اکثر پا مرکزونو که پراتو نو دلتا تقریبا دیلم کچه دیر کمزوری و دیت هم دی اکساس باندی یو وقت دا سراغه چی دلتا دی ضرورت پا اساس باندی دی پختو ادبیاتو خون که نو او دی اغا پا نشتون که زو پا استلا پخت دا وقتا حق الزمعی خون که شما دی پختو ادبیاتو او دا تدریس نه هم کړل او کوم شمه ان شاء الله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې به هم پاتې کیږو کړیدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبری اتری کې د کرکتنې کې دي نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم استاسو لیکنه شته
ډیر زیات مننه تکل صاحب هو تر دې لاندې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې او یو څو لاندې کیسې مې لیکلې وي او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې آیات روان وو عملیات که پا اصطلاح منگا دی کور بیزای شو او پا اغا بیزای توب که دی ما اغا یو چه اصناد کول دی من زلا نو لیکنی میوی یو چولان دی کسی را سروی او لیکنم ورباندی کری و اختل میم که چه پا مشی ولی متاسفانا چه غرانا نادرکش وی او اغیان او روست بیزه هم زرمات شو ما اکثر می دی لند کسو ناشا کرن او د شیر خواته می مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار وکوم چې دا احساس به مې کله را ژوند
شي او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندي چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي ستاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل صاحب دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده دا نور څه ولا نه تږي ځای که رښتیا ووي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګي مو هم چاپ ته تیاری دي چې د چاپولو بندوبست شوی.
مننه تکل صاحب. هو یعنی زماده خوانه تیاری دي ټولګي مې تیاری دي، خو فقط او فقط یو ځانستون چې تا هغه ما اقتصادي مشکلات دي. زکه تکل صاحب مو خاطر سمخ کې زه خوونکی یم او رما معاش یا تنخواه مې ډیره کمه ده. تاسو خپل معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم بیا به تر یې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بله هم تیاره شي.
ډیره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې اوس اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعري دي اردو او د دری دواره مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي که نه یې امکانات یې بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې په کې کېږي. ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
توبہ کر Power.